درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. په دې لومړۍ خبری مجله کې به واورئ: د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس د ادارې مشره په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هېواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. معاش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړل شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل: د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارت د امریکا د خزانې وزارت وروستي اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانکونو ته اجازه ورکړل شوی چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر اسولو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هله شودل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته زراعتي مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر څنګ په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، د غرض وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اورېدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بېخي لرې شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پرېږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د ښځینه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لاندونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و وویل، موږ باید فشارونو ته دوام ورکړو چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي، بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرېنږدو، ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وای د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لاري کې پرېنه شول شي. شاغلی راما دغه څرګندونه پروند ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل، د هغه څه په وړاندې بے تفاوت نشي پاتې کېدی چې د سترګو مخ ته تیری شي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو د کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همدارنګ وویل، په خپل خاوره کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شویو په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت و. لکه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د کابل له نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو وګړو ترڅنګ په لسګونو زره افغانان هم په پوځي الوتنو کې وېستل شول چې یو شمېر البانیا منلی دی. او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په ډېر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره یې کمونستان دي تنظیم شوې وه. مظاهره کوونکو ویل په رایو کې درغلی شوی او د لغوه کېدو غوښتنه کوله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یوې ډلې سیاستوالو ته چې دوما یا ولسی جرګې ته لاره موندلې په وینا کې وویل چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ موندې په آنلاین بڼه د رای ورکولو مخه نشي نیول کېدی. ولسمشر پوتین دغه انتخابات چې پکې د پراخو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې شوي شفاف او عادلانه وبلل. زموږ اخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سپه دولش پښ نیوي اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدې شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نریندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار ونه اخلي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانخلي. ښاغلي مودی دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې.
د دې مسئلې یقیني کول کاملا حیاتي دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو اشاره یې پاکستان او چین ته واوی ویل هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخت انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کښېني او تشویق یې کړي، نو به رامنځته کېدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جومات د خطیب په باب لیکنه خپره کړې. هغه جومات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي، طالب پلو خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جومات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جماعت چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده، په 2018 کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جماعت پنګړ کې دننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن شو، خو تر پایه محکوم نه شو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی، په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار و. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. تور اسپانی پالیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اردو مدیر رئیس د افراطی ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولې دی، چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف پنه شکوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطی مدرسو او لشکر طیبه افراطی ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړۍ غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي، د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو، د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشي ناتالیا کانیم ویلي چې دغه لوږه به تر ډیره پر ښځو او نجونو اغیزه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وای اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې له خپل دفتره له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنۍ سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوې وبا له امله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی، په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیر بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلاو زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشرې ناتالیا کانم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. وی ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانم وویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ته ډېره اندېښنه وښوده او ویې ویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواد ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداری مو واورېده چې د افغانانو په تېره بیا د ښځو او نجونو د لوږې په وړاندې ورکو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي سر له اوسه د اقتصادي ستونزو او یو شمېر دور په دې خاطر چې له هېواده وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته دا بازارونه ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار ته خپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي. دای وایي دا کار له مجبوریته کوي.
خورجان موږ د کور لوازم درته راولي او خو نه خرڅیږي. څوک نه اخلي کله چې اخلي هغه جلابان یا هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو ټول شي پیسې چې وو مخه هغه خرڅ او هغه مصرف شو پیسې مې نه لرو. د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي نو ماش نشته کاروبار نشته. د کور شیان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شی کور ته بیسو خورېدو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر اتاک سره نو دیت یاد شوه دی چه کبیل گیز کولشم وایم چه دی وزیری چمن شاوخوا چه روز آنا پکی کانون حتی جوریگی نو شاوخوا پیادر رونا طول دک دی نو طول حلق چه دکور وسائل حل پر روی بری ورزان بای بنده خرسوی.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د اورسکان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی یې له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د اورسکان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپلو سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نورې بیا وایي که څه هم خپلو سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولی. عبدالرزاق د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورسکان واکمن سوه. او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړی کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سره دغه سو اصل درې کوټې په کوسیو جا او دواړې په شهر باندې د لاس ور کړی او دا نو مدار شي باید مو سره کوم کوسې د کار بس ګر بس مو نه معنا یو دا مینو نو دا شا باید وخیز.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورسکان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګون نور کسان هم ستا چې د ماین چاودن ورڅخه د بدن غړي ترې اخیستي دي خو د شو ځو ماشومان په ګډون په سلګون نور کسان وجلی هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دی ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورسکان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غشتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورسکان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورسکان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قمندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وځپي ماینونه یې هم شخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولی ده موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي وروسته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورسکان ترڅنګ د افغانستان له ډېرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کېږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته نه پوره معاینه کېږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کېږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي له پنځو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله کورني مشکلات ډېر شوي دي.
سره له دې چې د خوست ولایت روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته یې درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بې واسطه دي او نشي کولای خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره دومره باید تداوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټرۍ خرڅ کړه دلته تداوی په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیا نه راخلم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولکړه داس خلک شته چې دلته د وګړو ډېرې پیمنه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د الکترون پوپی یا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو د رانیولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکی نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دوله روغلي بیا دغه اقتصاد ضعیف پیسې سره مخامخ شولې چې کین سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دي ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل خپل وختونه باید دا دوی چې باید دا وي په خپل کې مرسوي غاچ ټستینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیزه خال ډېر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري.
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته.
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویښتانه یغښتا د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نره سره سینځه په وکی وشا ډاکټرونه اجازه نه کړم چې موږ تر ورسې کې کومه پلاوی شپخانه ته دوایې ورسې.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم له ستونزونو دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پښتو باید متزیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزان ته خدمات نشو وړاندې کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي. د امبولانسو چې دي موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوي دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یادې شوې ستونزې مني خو وايي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د روسي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف